و خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته رابولم. او رچنن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د دینی عالمانو لمړی د دورځنی غونډې لمړی ورځ وه. په دې غونډه کې د کعبې امام د افغانستان د جګړې په اړه خبري وکړې. هغه ویل چې باید دغه جګړه ودرول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو په سرمشریز کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شوی. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي د افغانستان پړه په سعودي عربستان کې دیني عالمانو ویلي چې جګړه د توجیه وړ نه ده. د افغانستان جمهور رئیس په د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې په انتحاري حمله کې نن لس تنه وژل شوي دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق پر دې وسو چې په افغانستان کې جګړه د توجیه وړ نه ده. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژه خبریال ته وویل:
ټول علماو نظرات ډېر ښه مثبت وو او حق ته حق وویل. او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظره. موږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې وویل، په دې باندې اتفاق و.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي توقع لري چې په غونډه کې به پر وسوالو طالبانو غږ وسي چې ژر تر ژره او مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو و دېرش اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. هغوی به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابله د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس د دفتر رئیس اویان پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بله ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو د خبرو لپاره سره ګوري. په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین تزوینن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان په اړه به ځانګړی بحث وشي.
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع
په دې بحث کې به څو مسلې مطرح شي چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې له بهیر سره ملاتړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان هم خبرې وشي. د کابل جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې لس بجې په انتحاري حمله کې اته ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي ووژل شو. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې حمله کوونکی پیاده سیمې ته ورغلی و او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی دی. د خبر پاڼې په حواله په حمله کې دوه ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته دا اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي او دا یې لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. اردوغان پرون په ترکیه کې د جمهوری ریاست د نوې دورې د پیل لوړه وکړه. هغه ایرانی ښځه چې په دسمبر میاشت کې په سولیز ډول د اجباري حجاب پر ضد په اعتراض کې خپل پوړنې پر عام محصر کې له سره اچولی و وایي چې په دوه کاله بند محکومه شوې ده. دا ښځه شهپرک شجریزاده نومیږي او ویلی دي چې د 3 کاله تعلیقي زندان حکم هم ورباندې شوی. شجریزاده نن پر انستګرام لیکلی: دا په دې معنی ده چې زه باید 40 کاله پټه خوله پاته سم او په هیڅ ډول فعالیت کې باید ګډون ونه کړم. په ایران کې تیره میاشت پیژندل سوی وکیل نسرین ستوده چې د شجریزاده او نورو هغو ښځو چې د اجباري حجاب پر ضد د اعتراض له امله توقف شوې وې وکالت یې کاوه تیره میاشت ونیول شوه. شجری زاده دو څلوېشت کلنه ده او څو میاشتې مخکې په ضمانت خوشې شوه. یو شمېر رپورټونه وایي چې هغه له ایران وتلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ پرون د برت کاوینا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد د سترې محکمې د قضایا پلاوی د غړیتوب لپاره غوره کړ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې وه چې د امریکا ستره محکمه به د قانوني محافظه کارۍ خواته بوزي. جمهور رئیس ترامپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د 50 کلن برت کاوینا د سترې محکمې د سابقه دار قاضي انتوني کینیدی پر ځای ټاکل سوی دی. کینیدی یو اتیا کلن و او تقاعد یې کړی. قاضي کاوینا له 2006 میلادي کال راهیسې په واشنګټن کې د استیناف په محکمه کې قاضي و او د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش له لوري ټاکل سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سترې محکمې قاضیان دایمي مقرري لري او کولای سي چې د عمر تر پایه پر یوه چوکۍ کار وکړي. د قاضي برت کاوینا انتخاب باید د امریکا د سنا له لوري چې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده تایید شي. او په روسیه کې نن د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سینټ پیټرزبورګ ښار په سټیډیوم کې ترسره کیږي. فرانسه له 1900 اته نوی میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ جام وګټي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د غونډې په لومړۍ ورځ کې چې په جده کې ده او دویمه به په مکه مکرمه کې وي، دینی عالمانو او د کعبې امام په افغانستان کې د جګړې د بندېدو په مسالې ټینګار وکړ.
الاسلام دین السلام، تحیت الاسلام هي السلام، والامن والایمان قرینان.
افغان حکومت هیله لري چې د دغه دینی غونډې څخه به یو فتوا صادر شي او وسلوال مخالفین به د همدې فتوا په نظر کې نیولو سره له جګړې لاس واخلي. په هلمند کې یو ډله ځوانانو د سولې د راتلو لپاره د خلکو د امضاو د ټولولو پروګرام پیل کړی دی.
په سر تا سر افغانستان کې د 500 میلیونو د امضا و راټولیدلو پروسه مو په مخه باندې راخسته ده. جهادت مدادي چې افغانان سولې غوښتونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره راتلونکي دوشنبه په فنلند کې وګوري. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې او 8 دقیقې دي. نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دورزنې غونډې لومړی ورځ وشوه. په دې ورځ د کعبې امام ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان دینی عالمانو هم د اوربند ټینګښت او همدارس د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه باندې د لا تفصیل لپاره کابل ته ورجو. هلته حدیث پردیس دغه غونډه اوریدلې ده او لمونږ سره اوس جزئیات شریکوي.
بلې سنګزی صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د دینی علماو ناسته البته اول ورځ تر دې دمه پورې غیر رسمي خبرې وشوې او کومې خبرې چې تر اوسه پورې شوې دي، د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف دغه ناسته په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې البته د سولې د ټینګښت او جګړې د درېدو لپاره د نړۍ د دینی عالمانو ته بلنه ورکړه چې په دغه برخه کې منځګړی توب وکړي. او ښاغلی کشاف په خپلو خبرو کې همدارز د سعودي عربستان له پاچا او حکومت نه غوښتنه کړې چې طالبان حرمینو ته د سولې د خبرو لپاره وروغواړي او په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي کشاف د خبرو یو برخه له اورېدونکو سره وویل. ټول علماو
نظرات ډېر مثبتو او حق ته حق وي. هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظر. موږ همدغه توقع د خلکو او همدغه یې وویل په دې باندې اتفاق و او انشاءالله چې د دې نتیجه به ډېره مثبت.
خاغلی کشاف هم در از دا خبره موکره چې په دغه کانفرنس کې کوم علما او چې ګډون کړي باید ټول په یو आवाज باندې په افغانستان کې د جګړې په خکیلو خو او د جګړې د دریدو د اوربند غوښتنه وکړي او د سولې د خبرو د پیل لپاره د ورڅخه غوښتنه وشي چې ملک څنګه چې په خبرو کې مو اوریدل دوی چې په دې برخه کې د ټولو د نظر توافق سره یو دی او دغه کار به کیږي په ورته وخت کې د حبی امام هم په خپل خبرو کې په افغانستان کې روانه جګړه د ویلي چې دغه جګړه نور د ځخم نه د کوم وضعیت چې دلته روان دی دا باید توقف شي خدای چې په دې برخه کې د کعبه د امام د خبرو یو برخه هم لوریدونکو سره وورو
الاسلام بن سلام تحیت الاسلام یا سلام
دی وی اسلام د سولې او سلام دین دی مونږ یو بل سره په السلام علیکم باندې روغ بړکو امن او ایمان دی یو بل ترین او جانشین دی په قران شریف کې دا پښتنه شوی چې کومه ډله د خدای له عذاب په دنیا او آخرت کې د امن ډیره مستحقه ده جواب هم راغلی چې هغه ډله چې ایمان راوړي او د ایمان ترڅنګ ظلم نه دی کړی د دوی لپاره امن دی او هم دوی ته هدایت او لارښوونه شوې ده په ورته وخت کې ستانګ ځای صاحب دغه غونډه البته د نن ورځې غونډه به تر وو بجو پورې دوام کوي او لږ وروسته به سبا تمده چې په دې برخه کې رسمي اعلامیه هم صادر شي
مننه کوم حدیث پر دې سو په کابل کې د جدید غونډې په اړه باندې مکتورستي جزئیات راکول دا غونډه تعقیب کړي او موریدل چې د کعبه امام ټینګار وکړي چې باید افغانستان جګړه بند شي او دواړه کله خوای بدله جګړو لاس واخلی په جده کې د دې غونډې لپاره د دینی عالمانو په ډله کې افغان کارپولی کوال خغلی نجیب ننګیال هم ورغلی دی له هغه سره موشي به مخکې خبري کړي دي لومړی مودې نن ورځې په اړه باندې ورسره خبري کړي بیا ورسته دا چې ولی مخکې دغه کار نه وشوي دغه غونډې او نور مطالب خدای چې د خغلی ننګیال سره دغه کاورو
دغه کانفرنس چې لومړی برخه پایتور سره دا وغای افتتاحیه غونډه وا د درې دیش هوادونو لوی مفتیانو او علماو د کانفرنس کې ګډون کړو او تمرکز یې د افغانستان په سولې او امنیت باندې
د پاکستان د دینی عالمانو د ګډون په اړه ځینې اندېښنې وسراوتې دي چې ګواکې د دوی شمیر کم او هغه څه چې دوی دعوت شوي هغه نه راغلي علتونه باندې څه پوښوي که څنګه
د پاکستان دینی علما بلل سوي وو چې کانفرنس کې هغه د اسلامي مشر ډاکټر قبله ایاز دی نور
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو ولې دومره ډیر وخت ونیو ولې دومره په ځان سره د افغانستان په اړه باندې دغه یو غونډه راوبلله په خوایم دغه کار کولی شو
د سولې علي شورا فعال غونډه او بارز نقش د دې عمل شو چې عربي نړۍ ته او خاص کر د اسلامي همکاري سازمان سعودي عربستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان مسله باید نور حل شي او دغه تر روانه جګړه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول سیمې لپاره جدي تهدید دی
د کعبه د امام اغه لنډه مسله او لنډ روخانه پیغام د دوی څو او څه تمشته چې آیا سبب هم دغه یو قاطع دریزه او یا فتوا چې تم ده صادر شي که څنګه
د کعبه امام طالب بن عبد الله بن حمید د کانفرنس واستای ویناوال وو د پرانستن کې مراسمو کې هغه ویل چې افغانستان وضعیت نور مونږ له زمونږ نه دی او مونږ د افغانانو ملاتړ کوو د سولې پروسه کې چار از همکاري وی سعودي عربستان او خاص کر د سعودي عربستان علما مددي چې همکاري کوي تر څنګه هغه د افغانستان او سنۍ جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلل او تای فتنه وبلل
د سبانه غونډې لپاره به هم ترتیبات په همدغه شکل وی او همدغه مراسم به سبا ته په مکه مکرمه کې کیږي اتمن
د کانفرنس درې برخې لري چې یو یې ستونکو برخه وا چې هغه وشوه او ورپسې دوه برخه د بحثونو برخه ده چې پاغي کې بحث کیږي په افراطیت باندې په درغړی باندې د سولې په لزوم باندې او همدغه چې د افغانستان په امنیت باندې ځانګړي په دوه دریمه برخه کې هم همدغه چې بحثونه کیږي چې د ماښام تر وو بجو پورې دوام کوي او د شپې له خوا نه بیا دغه علما د افغانستان له طرفه ملمانه دي او د افغانستان په اړه باندې یو مستند فلم خوندل کیږي چې نیم ساعته مستند فلم دا واقعي په تیر 19 کال ورته کامل ډول باندې خودل شوې ده په تصویري بڼه باندې چې د افغانستان سره یې وضعیت اولته شته او شتونه چې د افغانانو په خلاف باندې دوام لري دا وی یو مستند فلم خودل کیږي تر څو د نړۍ عالمان وپوهیږي چې په افغانستان کې ریښتیا څه روان دي او په افغانستان اوسنی وضعیت افغانستان حکومت د افغانستان خلک څومره مسلمانان دي او د اسلامي فرهنګ څومره رایج ده.
د افغان کارپو لیکوال نجیب ننګیال خبري مورې دی له هغه ډلې افغانانو سره حل تدای چی د دینی عالمانو د کانفرنس لپاره بلل شوې دي. خغلی ننګیال ویل چې په لومړی وار د اسلامي نړۍ عالمانو دغه سی وغونډه پیل کړه او دوی ته مو خو دل چې سبا ته به هم په دغه شکل باندې غونډه وشو په پای کې فتوا صادره شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په رابطه باندې د افغانستان جمهوری ریاست تمه لري چې وسلوال مخالفین به د اسلامي نړۍ د هیوادونو د ناستې فتوا ومني. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د سې شمې پر اساس یوې ناستې ته وویل د اسلامي نړۍ د علماو دغه اقدامات او فتوا کولای شي په هیواد کې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ګټوره ثابت شي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګې هم دغه ناسته د افغانستان لپاره یو زرین چانس بلله. په دې اړه ناجی صاحب ریپورت جوړ کړی.
په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د هیوادونو د علماو له ناستې سره هم مهاله د افغانستان جمهوري ریاست تمخی چې د جګړې ښکېل ډلې به د دغې ناستې فتوا ته اهمیت ورکړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ ویل چې په دغه ناست کې به علما د سولې لپاره روښانه پیغام ورکړي.
نشست امروز و سبای کې علمای شورای اسلامي در
د نن او سبا ناسته چې د اسلامي نړۍ د عالمانو له لورې په سعودي عربستان کې جوړېږي دوی بعد افغانستان سولې په تړاو روښانه پیغام ودلی. د افغانستان حکومت سولې له دا ډول پیغامونو تل هرکلی کړی او موږ هیله من یو کومې مخالفې ډلې چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي هغوی هم دغه فتوا ته اهمیت ورکړي او جګړه پای ته ورسوي.
اهمیت داده و به جنگ و خشونت پایان ببخشند.
د خغلی مرتضوی په وینا وسلوال طالبان د اسلام په نوم جنگیږي او افغان علما ورسته فتوا د دغه جګړې مشروعیت واضح کړ. د نوموړي په وینا ورسته له هغه چې افغان علما او د افغانستان جګړه حرام وبلله سلګونه وسلوال طالبان له دغه ډلې خپلې لیکې بیل کړې. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته چې د بحث وړ موضوع د افغانستان سوله ده د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې د افغانستان د دنیا عالمانو د یو پلاوی په ګډون د و د شو اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه لري. په دغه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته هم بلنه ورکړ شوې و خو وسلوالو طالبانو دا غونډه رد کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالی شورا ویان ویل چې په دغه ناسته کې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو د پیل تمه لري. په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې پاړه لوی غونډې تر سره شوې دي. لبلې خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کول ویل چې د سعودي عربستان په ناسته کې باید د ترورستانو په ملاتړ او فشارونه زیات شي.
یو اطلاعي چانس هم امت مسلمات دی او هم افغانستان او د افغانستان د مخالفینو مسلمان مخالفونه دي چې د دې وضعیت نه ګټه پاتې پورته وکړي سرغړورونه کې.
نو موري ویل په دغه ناسته کې باید له یوې خوا د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د جګړې د حرام ګڼلو فتوا ورکړ شي او له بلې خوا باید د ناستې ګډونوال د تروریزم په ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار نه زیات کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوښنیواله. د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو ورسته نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان چا حسین مرتضوی نن په وغونډه کې ویل د غنیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري. اخوا د ولسی جرګې د کورنیو چارو د امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت د اقدام ستایو او د دوام غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان جمهور ریاست وایي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به اقدام کیږي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لوري د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت‌ها بر اساس شکایت‌های
ځینې نیونې د خلکو د شکایتونو له مخې کیږي. کوم قمندان چې له اروزګان ولایت څخه نیول شوی حداقل طالبانو ته د 500 امنیتي پوستو په پلورلو کې لاس درلود او یا کوم کس چې په پرچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی ټوله ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړې وه. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نه نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلي او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همدا شان د فاریاب ترڅنګ افغان ځواکونو په اروزګان او فرا ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قمندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی و. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب جوزجان سریپل تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د سیمه ییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسیون غړي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو. مجرم مجرم دی خو هغوی په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازار پورې تعلق لري. مجرم مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید چې اقدام وشي.
د ښاغلي مشواني په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د لمنځه وړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په اوس به تاسو ته د ننګرهار نه یو رپورټ خپور کړو. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات شوي دي. دا چې خلک له دغو عملیاتو راضي دي که څنګه، شاه محمود شینواري ته په غوږ شو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد وروستي عملیات ګټور وو. دوی وایي د دې ولسوالۍ اکثره هغه سیمې چې پخوا به د داعش وسلوالو سره وي اوس پاکې شوي او داعشیان لرو غرنیو سیمو ته په شا شوي.
بلې، دغه عملیات تقریبا چې خلک ته راضي دي ځکه دوی دغه عملیات داسې وکړه چې دا نمایشي بڼه نه لرو ده. د پاپین ګاګرا او د شاه ګورګورې ساحه دا مکمل ډول باندې داعشیان نه پاکه شوې ده او اوس هغلته د سړک د پلونو دا کوم ځینې تخریب شوي دغې د غم روان دی، دا کار هم روان دی. تقریبا چې موږ عام خلک ته ټول خوشحاله یو.
دا مریض دی پټو فراتیر سره بروت خانه ده، چاروازه ده، فراتیر سره ټین په وډو کې پاپین دی، لوی پاپین دی، گاگر ده، دا دا فراتیر سره لنګری کنداو دی،
دا ټول
دا سیمه اودلانی په ګورګورې کې سره ست دی. وسره دا ټول مدار کې خاور سره خاور کړ، لوی بمونه په ور ډول غروته تختی دی. وسره پرونه امریکایان راغلی موږ نه پښتنه وړ دا چټه دی، ځان په دودیا او خرکی کې او په پلوړه مینا کې او پوغش کې فراتیر دی. مخ چټه وړو دلته ولشي وګړی سره ست دی.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي دغه عملیات شاوخوا دوه میاشتې کېږي دوام لري چې داعش وسلوالو ته درانه تلفات اړولي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالو مهم مرکزونه تخریب شوي او د دې ډلې د رهبرۍ کسان څه وژل شوي او ځینې نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره ژوندي بیولي.
د عملیاتو پر مهال 200 داعشیانو زیات وژل شوي دي چې په دې کې زیات شمېر بهرنیات بادي. همدارنګه یو شمېر مهم کسان دوی ژوندي نیول شوي. د دې عملیاتو پر مهال تر 11 اساسي او مهم مرکزونه چې الته دایښ روزنیز چارې تر سره کولې او نور تروسي چارې تر سره کولې پلانونه جوړول دا تخریب شوي دي او تر نهو زیات مهم رهبری غړي چې پاګي اکثره بهرنیان د ژوند دی نیول شوی دی.
بهرنی ورسپانو هم په هسکې مینه ولسوالۍ کې د دایښ د پلو پاړه مطالب خپاره کړي. د سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قمندان په حواله لیکلي چې هسکې مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دایښ مرکز چې دی ډلې په دې سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی او له دې مرکز څخه شاوخوا 170 تنه د ایشیان لرو غرنیو سیمو ته په شا شوي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په هسکې مینه ولسوالۍ کې اوس هم د دایښ پر ضد عملیات روان دي او په وینا یې هغه سیمې چې له دایښ وسلوالو پاکې شوي هلته به امنیتي بیزونه جوړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره ګوري. دواړه لوري د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلی دي. دوی د خبرو اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملوي چې واشنګټن او مسکو کې پکې د مخالف لوري ملاتړ کوي. دوی د ناټو تړون پر پراختیا چې روسیې خپل ملي امنیت ته د خطر په سترګه ګوري هم تمرکز وکړي. دغه راز به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ادا هم بحث وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي، خو سوریا هغه هیواد دی چې روسیې ته پکې د برلاسي ځواک په سترګه کتل کیږي. مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولېږل. له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسی ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور له لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره یې ظرفیت محدود سي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن چې د ایران ضد دریز لري څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري روسیه به وکولی سي د سوریه له مسئلې ایران د باندې وباسي. په سوریه کې وخت نه وخت د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ د پوځي عملیاتو پر مهال ځینې ټکرونه هم راغلي دي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریه د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلاوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا د روسیې ځینې اجیر پوځیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل نه دي رد کړي. روسیه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. دواړو لوریو د خپلو هغو اړیکو د شکولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلي ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د اوکراین پخوانی روسپلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو، په ځوابي اقدام کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله. په هغو مظاهرو کې له غرب سره پر نږدې اړیکو ټینګار کېده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې غوښتنه کړې چې د ناټو تړون نور غړي هیوادونه دي په دغه تړون کې زیاتو پوځي لګښتونو ته اوږه ورکړي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت پر غاړه اخیستی دی. هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه ش کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ناټو تړون منسوخ بللی وو، خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه کې په آنلاین توګه هم اوریدلی شئ. اوس عصمت سروان ته غوږ دو چې د پارکنسن د ناروغۍ په اړه باندې موږ ته یو مطلب جوړ کړی.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوي درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکو وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا رشد ناروغي لومړی پلا په 1811 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د رشد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
ازادي راډیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عالمانو سرسرسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. په سعودي عرب کې د ودیر شو اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو په یوه غونډه کې ګډون کړی چې نن ورځې اوله ورځ وه او دوهمه ورځ به یې سبا په مکه مکرمه کې وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابل د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی به سبا او بل ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې کوي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه، د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ او په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت د بحث اصلي مسایل دي. په جلال آباد کې نن د غشار په شپږمه ناحیه کې د فامیلیانو په سیمه کې په انتحاري حمله کې 8 تنه ملکي وګړي او 2 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په حمله کې 4 تنه زخمیان دي چې 2 ملکي وګړي دي او 2 امنیتي ساتونکي دي. د شهپرک شجریزاده په نوم ایرانی شزه چې تیر کال په دسمبر میاشت کې په سولایز ډول اجباري حجاب سره په اعتراض کې خپل پړونی په محضر کې لسره چولی وای په 2 کاله بند محکومه شوې ده. د شزه وای چې اتلس کاله د تعلیقي زندان حکم هم ور باندې شوی دی. شجریزاده نن پر انستګرام لیکلی دا په دې معنی ده چې زه باید شل کاله پټه خوله پاتې سم او هیڅ ډول فعالیت ونه لرم. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته رسیدلی دی به وروسته د قبرص ترکمیشت برخې ته هم لاړ شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان شپږ کلنې فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالیو کې له دوو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ازبکستان د شپږ کلنو فوټبال ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او وتوانې چې دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان په دغه سیالیو کې قرغیزستان ته 0-0 او تاجکستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو له ازبکستان نه لوبه 0-1 په وړاندې بایلوده. د دغه سیالیو هدف د شپږ کلنو ځوانانو آسیایي سیالیو د لوبلو چمتووالی وو. د افغانستان د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي ډېر ژر به په کابل کې د 200,000 ډالرو په ارزښت د هاکی لوبې یو نړیوال لوبغالی جوړ شي. د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبغالی لګښت د هاکی آسیایي فدراسیون ورکوي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به چارې بشپړې شي. ښاغلی سادات وایي د دې لوبغالی په جوړېدو سره به په هیواد کې د هاکی لوبې پرمختګ ته لا ډېره زمینه مساعده شي. د نوموړي خبره یو شمېر هیوادونو ورسره د روزونکو او وسایلو د مرستې ژمنې هم کړې دي. او د زونونو په کچه تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ سیالۍ وتلولي د بندیمیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید تک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو پایلو به د بندیمیر او عامو لوبډلو ترمنځ وشوه چې عامو لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره د ټولو لوبغاړو په ځان په 8 ورونو کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بندیمیر لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 9 ورکې د 2 وکټو په ځان سره پوره او لوبې د 3 وکټو په توپیر وګټله. اکمل خان چې په پایلو کې د عملو ډلې 5 لوبغاړي استول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. دغه یو ورځنۍ سیالۍ د شپږو زونونو ترمنځ لا 13 ورځو راهیسې په کابل کې روانې وي چې د بند امیر لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدي. بلخ نن په کابل او خوست کې د غازی امان الله خان لیست ای یو ورځنۍ سیالۍ لړۍ هم پیل شوه.
ازادي رادیو نمو سپورتی خبرونه واوریدل. اوس هم رازو هلمند ته له هلمند زموږ خبريال لیداسدایي او رپورټ را لېږله. د هلمند یو ډله ځوانان وایي د سولې لپاره 15 میلیونه لاسلیکونه راټولوي. دوی په داسې حال کې د سولې په خاطر د خلکو څخه لاسلیکونه راټولوي چې د هلمند ځوانانو یو بله ډله له وړاندې په همدې موخه کابل ته رسېدلې او د نړیوالو قدرتونو د سفارتونو مخې ته یې خیمې وهلې دي. هغه ځوانان چې اوس په لښکرګاه کې د لاسلیکونو په راټولولو بوخت دي وایي که امکان وي د طالبانو سیمو ته هم ځي او د خلکو نه د سولې لپاره لاسلیکونه راټولوي. الیاس دایي ته غوږ دو چې ورپسې به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي.
پر عام سړک د وړو ونو نیم سیوري ته ناست ځوانان چې شنې چپنې اغوستې دي پیاده پر موټر سایکل او موټرونو سپاره خلک راګرځوي او د سولې په نوم ترې لاسلیک او د موبایل شمېره اخلي.
د لشکرګانه بهر د ناوی ولسوالۍ یاډوند د عینک په امن سیمه کې پر شنو پلاستیکي میزونو لویو سپینو کاغذي پاڼو باندې په شنو او زرغونو قلمونو تر اوسه 15,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. د دغه حرکت یو غړی محمد هرمن وایي د دې وخت را رسېدلی دی چې د سولې په اړه هلې ځلې ډېرې او دوامداره سي.
په سر تا سر افغانستان کې د 15 میلیونو د امضاو راټولېدلو پروسه مو په مخه باندې راخستې ده چې هدف مو دا دی چې د دنیا تر پارلمانو پورې ورسوو. په افغانستان کې چې د کومو هیوادو سفارتونه دلته دي چې هغوی ته یې ورسوو چې افغانان سوله غوښتونکي خلک دي، موږ سوله غواړو او جګړه پر موږ باندې تامل شوې ده.
دوی د سولې دپاره د 15 میلیونه خلکو رایه په داسې حال کې د لاسلیک په ډول راټولوي چې د هلمند نه یوه ډله ځوانان د سولې د ولسي حرکت تر نوم لاندې له وړاندې په پلي ډول کابل ته رسېدلي دي او تر اوسه د امریکا او روسیې د سفارتونو تر څنګ د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته په نوبت خیمې وهي. د لاسلیکونو دپاره څوک نه وایي، خو ډېر خلک یې د موبایل شمېرې نه لري. د دوی ځینې تر لاسلیک وروسته د ناوی ولسوالۍ د لارې هغه سیمو ته ځي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. د سولې په نوم د لاسلیکونو د راټولولو د پروګرام یو غړی حاجي محمد خان حق پرست وایي هڅه کوي د طالبانو سیمو ته هم د سولې دپاره د لاسلیکونو د راټولولو په خاطر ولاړ سي.
موږ کوشش کوو چې د هلمند په ټولو ساحو کې دغه امضای واخلو، که د دولت په حاکمیت کې دي او که چیرې د مخالفینو په حکومت کې دي.
وسلوالو طالبانو له وړاندې د سولې په نوم هر ډول حرکتونه د بهرنیو د استخباراتو د سیسې او په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پروژې بللې دي. هغه کسان چې دلته لاسلیک ورکوي وایي غواړي هغه غږ بدرګه کړي چې د سولې د ټینګښت په اړه راپورته کیږي. دوی اکثره د جنګ نه ډېرې خو بدی خاطرې لري.
د سولې لپاره دا خلک را بیدار سي، دا خلک راځي ولاړ سي، دا وطن خلک ګرد بي دي چې را ویر سي چې دغه سول موږ غواړو. وروره دا څلوېښت کاله 15 کاله کېږي پر موږ دغه ځوانان دغه سپینږیري دغه اجتماعي دغه کونډې دي موږ ته پاتېږي.
په هلمند کې د سولې ولسي حرکت او د ځوانانو لخوا د سولې دپاره د لاسلیکونو د راټولولو پروګرام وروسته تر هغې چاودنې پیل شول چې د روان مریز کال د حمل یا دوري د میاشتې پر 4 نېټه د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړوند د غازي محمد ایوب خان د ورزشي لوبغالي تر څنګ د ماشومانو په شمول 16 تنه ووژل او تر 50 ډیر نور یې ټپیان کړل. دامګړی د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په سطح روانو خبرو خلک تر بل هر وخت د سولې راتګ ته ډېر هیله من کړي دي. محمد الهستایی، د ازادي راډیو هلمند.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول دغه د هغو نو زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکي فرشته غني.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ په نننې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې اکثره کورنۍ د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې ګرمې ګڼي. د مثال په توګه که ماشوم چرته ولویږي، وسوځېږي، ژوبل شي، ناروغ شي او آن که مړ شي، نو تر ټولو لویه مسؤله یې مور پیژندل کیږي. ولې د کورنۍ نور غړي دوی ګرمې ګڼي؟
پلار ویلې وای بیا چغې دې چیشته پسې ویلې بیا دې زړل چیشته چې هغه څه شو
یې خپل مړی پخې یې خپل کار کوي چیرې ګپ بندې برابر ګپ لګي.
آیا د ماشومانو ساتنه او روزنه یوازې د میندو دنده ده؟ په ښځو او د هغوی د مور په مینې انتقاد او نیوکې هغوی څومره له رواني اړخه زیانمنوي؟
مینه ورسره کمیږي، د ستونزې لامل ګڼي. د ماشومانو پر بته همدا قضیه ده.
همدیانه زما همکاري فرشتي غني ریپورت برابر کړی چې په دې ریپورت کې د ښځو، نارینهوو او د نظر د خاوندانو نظرونه شامل دي. د خبرونې په لړ کې به د همدې موضوع په تړاو یو مرکه او یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس ریپورت ته وکشئ.
د نړۍ اکثر خلک په دې اندي چې د مور دنیا له مینې ډکوي او په زیاتره وختونو کې خپل سینه د آفتونو پر وړاندې د اولادونو لپاره سپر ګرځوي، خو په افغانستان کې میندې د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره ګرمې ګڼل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور بیکاره ناستې وي، نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې آن ناروغه هم نشي. د همدې موضوع لپاره نه یوازې ښځې توهین او تحقیر کیږي، سپکې سپوری اوري، بلکې ځینې وختونه له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي. یوه له همدغه میندو څخه بیبي زره ده. هغه وایي خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي. نوره کیسه بل حقې واورو.
بلو بیا ما هغه کړی و، الماری بوتل را خالی کړی و، تیرا کړی و، ما گئی ورته په خکړل چې مال دالو بیا تیرا ایسته کم چې دا گئی ورکم هغه هغه کې پاتې شو، هغه تیرا سوي و امغه نمړاس و. پلار ویلې وای بیا چغې دې چیشته پسې ویلې بیا دې زړل چیشته چې هغه شش وله چوکۍ کې به ناسته ما هلته مې کور چې هغه غونډۍ را ته ښکارېده هلته مې خښه کړې ده. ډېره سخته وه، ډېره ګرانه وه.
شفیقه چې د لغمان اوسېدونکې او د شپږو بچو مور ده وایي څو کلونه کېږي چې د خاوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي چې اولادونه یې ناروغه نه شي یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چېرته تللی یم صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتي نه، چې یعنی همیشه زه یې ملامتوله.
کله تللې مې چې ملامته کړې بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یو دوه ځای کتلې و سما او ورانه مریض شوي، بیا د دمنګ سړي مګا هغه کړی دا غټر مې همیشه د محافظ کې و.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې که خزي ماشومان د خپل پلار کور ته لزان سره یوړل نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که خزه راشي نو د خپل اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو حسینه پاړه وای
په غزخر وته چې ما بیا یا د مریضیږي مریضون به ورخته مامور به چې خدای دې په خیر لاره کړي چې دلته مریضون شي بیا به خلاص نشي. یوونه تاسو مریضون کړی دي
بیا تاسو څنګه تاسو ورته پام کوو؟ د
پلاړه وو د سه پام بو مو تکاول مو کوه چې خدای خوښ وسخر نه به خلاص نشي.
ولې اکثره وخت د ماشومان په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره مایندې مسؤل ګڼل کیږي؟ علت یې څه دی؟ د پکتیا ولایت وطن اوسیدونکي درې پنځوس کله نظر لخته او دیرش کلن رحمان ګل د خپلو سترګو حال را سره شریکوي.
ښځې خو ملامته دي، بېخي خپل بچې ته خپلې لور ته بس پروا نه کوي، نو کیسه کې نه دي ځان ته نه خلاصه هېڅ دي کرارې کښېني یا کار وکړي یا شی وکړي ولونه ځان خلاص کښېني
خود ملامتی دی په دې دی پکې سو اولاد دلته پرید یو نه څلور پنځه وځيګه هغه بیچارهګان چیرې ګرځي؟ اولاد خو ساتنه غواړي، اخلاق غواړي، تربیه غواړي، مکتب غواړي، پاکي غواړي، داسې ده کنه؟ هغه شیان سم نه مراته.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده، خو داسې میندې شته چې هیڅ ورته د انتقاد ګوته نه ده نیولې، بلکې د نورو لپاره په مثال هم بدلې شوې دي. د اوو ماشومانو مور زرمینې څخه به واورو.
دوی به ویل وای کاشکې د تا لور وای، لوره به مې راته ویل کاشکې د تا لور وای، څه ښه اولاد به تا زوی وای، څه داسې ښه غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسولیت څه دی او بلاخره د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري میندې څه کولی شي؟ په همدې اړه به د یوې تجربه لرونکې مور سپوږمۍ عطایي سره زموږ د همکارې فرشتې غني خبرې اترې واورئ.
تاسې یوه مور یاستئ، دا راته ووایئ چې یوه مور څه وکړي، څنګه د خپلو اولادونو پالنه وکړي؟
یو مور کولای سي چې خپل اولاد بچ روزي وي پیژني چې دغه څه خو عادت څه کرکټر یعنی فرزند چې دی پر د لارې ګرځي او چې شي غواړي لچ کوي نیکي اول خو دې مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي فرزند خپل ځان پسوازي یا پر غزار سي یا ولویږي
تا خپله مشوره ورکول او ورسره د نظر او تجربې شریکول څومره ګټور دي
ورور خو ځواني هغه خپل په ځواني کې په خپل مغروریت کې ما همژان دي باسوادم دي زه م ورسره همکاره یم تا نه نور کم ورسره همکاره یم چې هغه کار چې هغه دا کار ولري ماشوم یې زه ورسره ساتم
ځینې وخت چې ماشومان د لوبو پر وخت هم ژوبلې کې نو ملامتي پر میندو اچول کېږي او له کبله یې کله کله ښځې وهل او ټکول هم زغمي نور به په دې تمثیلي ټوټه کې واورئ
تر سو چې لویږي زر خبرې پکې راځي دا خو سم کار ولا کوي چې خپل ښځه دې وهو ورته کنځا وکړو
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار تلونه یې اما یې خواښ یې خو سر مې ټوله را سره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي مور اول کوم لوری ونیسي یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا نور کار کړی وای
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدې خدای دې تا سره مل شي دا کار خو یې تا کار دی
همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي که دا کارونه دې پخپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چرت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وښځې ته لاړه شه له خپله کوره ښه هلداره شین چیر ادم کړه زه او غفار خو د باندې دغې ونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته وې کړم همالته مو چیر راولېږه
سیده
چای به در ولېږم فهمې خورې را ولاړسه ولاړ سه مخلاصونج پاک ومینځل راځه یوالم کالي دې م نن پرې ولیدي جارو دې م کړی دي ستړې ستومانه وې سما زړه درته بېخي ټوک ټوک سو ومینه دلې چې ټول کار دې مک راځه مخلاصې پرې مینځه زه به چای درته را ولېږم دسې
مایندې لالمړنۍ ورځ څخه د ماشومانو د خوونې او روزنې په برخه کې مسولانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي. خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کېږي ګرمې وګڼل شي، نو د دې رواني اغیزې په ښځو او په تیره د مور ماشوم پر اړیکه څه وي؟ په اړه یې زما همکاري فرشتې غني له روان شناس ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده.
استاد شمس، ځینې کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي، ژوبل شي، وسوسېږي، ولویږي، آن د مرګ پړی هم په ښځو اچول کېږي، دا پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي؟
ځینې وخت په شدیده توګه په خپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي. موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومانو ته پام وکړي، معنی دا ده چې دوی ونهسي کولی ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته، ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولی. ایت کله داسې مېرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولی.
کله ناکله چې په ناحقه په مېرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي، دغه په خپله هم عقدې زېږوي.
بالکل، عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي. هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده، ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو. زموږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي، اخلاقا ورته بدیږي، هغوی مینه ورسره کمیږي، د ستونزې لامل ګڼي. د ماشومانو په رابطه هم دا قضیه ده، په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی، او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي، د مور اړیکه داسې طبیعتا ستونزې پیدا کوي.
بیا پاملرنه ورته هغه څه چې باید وکړي
نه کوي، ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی. کسانو
د حل لارې ورته څه کېدای شي؟
مثلا موږ دا ډاډ منځ ته راوړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دې ته نشته چې تاسو ماته ووایي. نقشونه هم همداسې دي، نارینه باید دې ته متوجه اوسه چې د ښځې هېڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه، ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بیا مو په پاک رب سپارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په هیواد کې ستونزې دومره ډېرې شوي چې اوس د رشوت، خیانت، غصب، چور، قتل او په لویه لاره کې د کسانو د وهلو، ډبولو او وژلو په پیښو او قضیو څوک غوږ هم نه ګروي. حکومت خو له سره پرې خبرېږي هم نه، وایي موږ په لولو قضیو اخته یو. د خپرونې په پیل کې د رشوت اخیستلو له یوې نمونې به مو موږ خبر کړو.
ودریګه چیرته ځې؟ په خپل سر
د مدیر صاحب شو بیته.
د څه لپاره؟
دغه مکتوب مې پرې امضا کوم.
ځا بل او نه راشه.
ولې؟
هغه کارونه لري، نوبت دی.
ځا شیرنی به ورکم.
هغه شیرنی نه خوري، د شکر مرض لري. ډاکټر ورته ویلی دی چې د فیلمور یخنی وخوره.
نو فیلمور خو په 2500 افغانۍ ورکوي.
ورکوي دی نو؟
ځا سمه ده، د فیلمور به ورکم.
ځا نو ورشه. سب فیلمور.
اورورا اجازه ده؟
چیرته زه؟
دغه د امیر صاحب دفتر ته ورزم.
د څه لپاره؟
د کار خلاصولو لپاره.
ځه دوه ونه ورسته راسه، اوس نوبت نسته.
ولی؟
د امیر صاحب کارونه ډیر دي، وخت نه لري، مراجعین په نوبت ورځي.
دا اوس چې هغه میرمن ورغله،
هغې هم دوه ونه وخت نوبت نیولی و.
په څه شي؟
په فیلمور.
ټوکې مه کوه، دا څه وایې؟ زه شیرینی به یې ورکم، بیا نشم راتلی.
عامر صاحب د شکر ناروغي لري، شیرینی نشی خوړلای. ډاکټران ورته ویلی دی چې د فیل مرغ یخنی وخره.
ها ها، نو داسې ده؟ هغې مېرمنې داسې په فیل مرغ نوبت نیولی و؟
ایله چې سر دې خلاص شو، زه د فیل مرغ 2500 افغانۍ دې تیارې په لاس کې ونیسه، بیا سلام ور واچوه.
ځینې خلک لال په لوټ عام پلوري لکه داسې. پلارا ستړی مشي؟
خیر وې سلوري؟
دا څومره ځان دې وکړ، خیرت خو وو؟
هغه دې پکې میخ پسې ګرځېدم، هغه نه پیدا کېده.
بیا دې پیدا کړ کنه؟
او په ډېرې سختۍ مې پیدا کړ.
ستړی مشی، دا چیرې ورک سوې؟
خیر وې سي، ته ورشه غورانه پکه خورا وړه.
څه کوي؟
هغه میخ مې چې ورته راوړی ده هغه پکې ورکوو کنه چې چالانه شي.
هغه خو
ولې؟ هغه څنګه؟
هغه خو مې په یوه پلاستیکي جالۍ ورکړه.
ولې؟
هغه خو ورانه وه او کار یې نه کاوه.
او ساده، خو دغه یو میخ غورځېدلی و، دغه دی ورته رامې وړ.
څه خبره وم، بلا ووهله. اوس دا د اچارو څو واړه واړه بوتلونه هم درته خلاصو.
شنبه
صاحب،
د پلار نوم دې څه شی دی؟
د پلار نوم یې صاحب جمعه.
او د نیکه نوم؟
د نیکه نوم یې پنجشنبه.
دا څه وایې
صاحب؟ رښتیا وایم، شنبه ولد جمعه ولد پنجشنبه.
نو که د دې نیکه او تر نیکه نومونه ورسره یو ځای کړو، پوره هفته ورنه جوړېږي.
که دا راته ووایې چې د ازادۍ ورځ باید څنګه ولمانځل شي او په دې هکله څه نظر لرې؟
زه خانولي والا د جاناغا د کوس کلي د مستوخیلو اوسیدونکی. لومړی تاسې د افغانستان میړني ولس او خلکو ته د جمهوري ریاست مقام، د وزیرانو شورا، د ملي شورا او د مشرانو شورا غړو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي وایم، خو په دې هکله څه نظر نه لرم.
اوس یو احتمالي کاندید د یوې ورځې یادښتونه واوري. د سهار 4 بجې.
همدا اوس د اوداسه لپاره اوبه اخلم. غواړم لومړی لمونځ ادا کړم او بیا ښه ډېر نفلونه وکم. نه غلط شوم، ځکه د سهار له لمانځه تر لمر ختو نفل نه کېږي. نو غواړم د قرآن کریم تلاوت وکم او بیا ښې ډېرې دعاوې وکم چې نن مې کمپاین ښه او له برکته ډک تیر شي، ځکه دا څو ورځې خو نوي چا راکتلی هم نه دي. همدغه تکراري څو تنه تاویږي راتاویږي.
اوس د سهار 9 بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې یم. د سهار چای پیل شوی او ښه بیروبار دی. هره ورځ د سهار په چای کې ګڼه ګوڼه وي او خلک نه ځایېږي. څوک د هګیو فرمایش ورکوي، څوک د پراټو او شیدو، او څوک هم د ځیګر کباب او نورو شیانو. خو چې چای وخوري سم دستي لا درکه شي.
اوس د سهار 8 بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې یوازې زه، آشپاز او شاګردان یي. پیادهګان او 2 تنه زما مامورین پاتې دي. خو مامورین هم وایي چې موږ به لاړ شو کورس ته، د غرمې تر ډوډۍ بیا څوک نه راځي. د یو پیاده له خولې خبر شوی یم چې دواړه مامورین مې له کوم بل کاندید سره هم کار کوي او د ما ټول معلومات ورکوي.
اوس د سهار 9 بجې دي.
زام کار نه لرم، ځکه چې رسمي دنده مې د کاندیدیدو له امله پرېښوده. په دفتر کې هم څوک نشته. نو خوب را باندې راغی، زړه مې دی چې تر غرمې پورې ښه کلک ویده شم.
اوس د غرمې 12 بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې ښه بیروبار جوړ دی. او درگرد نور کسانم رازی توکی دی خانداغانی دی او داس خوشحالی دا لکه دواده پا محفل که چی وی هر یو چی ما وینی نو ودریگی اوائی چی وکیل سیب رازی واشی بلا مونگ سرکی نا سلفی اکسونا واخلو دا خلکو دا غا انسانیت او مینه دوم را قوت را کی چی وایم هر یو تامی یو یو پسالال کرای وای
وست غر می یوا بجدا
دفتر بیا خالی شوی او دیر کم کسان پاتی دی او آقوی هم دتلو پال کی دی دو تن مامورین می هم وی کدی اجازه وی موگ با هم پانتون تلار شو اوز نتر مازدیگر بیا یوازی پاتی که گم مازدیگر یو نیم بیکار و چای خور را پیدا کیگی او لافی وحی چاتمان بده پارلمان ترسو
وست ماخام و بجید
لیو بل احتمالی کندید سرا لستن را غلی دی وایی نند ماسخوتن دوده لطا سرا خرو اغا وایی دیر بلا سره ده سهار پا چای او غرمی دوده که دی سم جشن جور کرده وی
وست شپی اتا بجیدی
دوده ما و خوره او ده کندید دراتلو اصلی لطم معلوم شو آغا وای چه زز ما پا گتر تیر شه او طرفداران دی ما تراولیگا کلا چه زو وکیل شوم بیا با دیر مرسی در سر وکم موسیقی